د ازادۍ رادیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړۍ میرمنې رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د غبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپروو. السلام علیکم. په دې خپرونه کې احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو رابلم لومړی د خبرونو اوریدو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د پکتیا امنیت قومندان خپل دندې استعفا وکړه. په جرمني کې یوې محکمې یو ښي اړخی سخت دریزه د یهودانو پر یوې عبادت ځای د خونړۍ حملې په تړاو په عمري بند محکوم کړ. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو استازي نن پر دې خبرې کوي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې څه ډول ګډ اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤل مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسېدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې واچې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه ام پلان شوې ده. د 203 تندر قولي اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قولي اردو د څلورمې پلې لواء قومندانې ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګړو ځواکونو د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا ادبادي وژل شوي شپږ تنه نورې ټپیان شوي. نوموړي د طالبانو د دوو ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري د کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوې دي.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو هم کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړې. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپل دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوښه استعفا کړې ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ژمن نظامی افسر دی. د خپل خوخه باندې استعفا کړې ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
خغلی شاهین ازادي راډیو ته د خپل استعفا خبره تایید کړه. وی ویل چې لمنځوري دو وروسته به لاملونه خلکو سره شریک کړي. نو موړي له شاوخوا یو نیمه میاشت رئیس د پکتیا د امنیت قومندان په توګه دنده انتر سره کړې ده. په جرمنی کې یوه محکمه یو خي اړخی سخت دریزه په 2019 کال د جرمنی په حالي ښار کې د یهودانو پر یو عبادت ځای د خونړۍ حملې په تړاو په عمري بند محکوم کړ. د مګدیبورګ محکمې نن 28 کلن سټیفن بلیټ جدي مجرم وباله. په دې معنی چې نوموړی له 15 کلونو بند تیرولو وروسته له دې منه کیږي چې تر وخت مخکې له زندانه خوشې شي دا د جرمني د قانون له مخې تر ټولو سخته سزا ده. بلیټ اعتراف کړی چې د 2019 کال د اکتوبر په 9 د یوم کیپور د مذهبي جشن د لمانځلو په مهال هڅه کړې وه چې د یهودانو عبادت ځای ته چې په لسګونو یهودي عبادت کوونکي پکې راټول شوي وو ننوځي. وروسته له هغې چې یوې درنې او اوسپنیزې دروازې دغه عبادت ځای ته د ننوتو مخه ونیوله یوه ښځینه لاروی او په یوه نږدې رستوران کې یو کس په ډزو وژل. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په جرمني کې د یهودانو ضد تر ټولو ناوړه حمله بلل شوې ده. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو استازي نن پر دې خبرې کوي چې د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې په وړاندې چې د بریتانیا په مختلفو سیمو کې خپور شوی او له مخکېني هغه ژر سره یاد کوي په وړاندې څه ډول ګډ اقدام وکړي. د وایرس دغې نوې بڼې ډېر اروپایي هیوادونه او یو شمېر نور اړ کړي چې بریتانیا ته په تلونکو او راتلونکو الوتنو بندیز ولګوي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن به هم نن د خپل حکومت د بیړنیو حالاتو د کمیټې د غونډې مشري وکړي او په هغې کې به وروستی وضعیت وارزوي. ساینسپوهان وایي چې د کورونا وایرس دغه نوې بنه د اصل وایروس په نسبت په شلو کې اویا ژر سره یاد کوي. تمه ده اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړ چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشت دغه تنظیمونکې ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوي د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې له مخکې تطبیق پیل شوی د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیموونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. او د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوو قوانینو په وړاندې نوې ډلي ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي یوه فستیوال بڼه غوره کړې ده. د کروندګرو لخوا په درول شو خیمو کې له سندرو نیولې د خوړو بویونه هره خوا تیت دي او داسې انګېرل کېږي چې کوم فستیوال روان دی. د ومترزو کروندګرو چې شمیر لزګونو زرو تر رسیدي او اکثرا د هند شمالي ایالتونو استوګندې د 13 نومبر میاشتې په نیمه کې د نوې دلی پر لور په موټرو کې اعتراض پیل کړ خو د پولیسو لخوا په لار کې مخه ونیول شو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل او یو شمیر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د هوا پیژندنې ادارې پراتونکو څلیر ساعتونو کې اټکل کړی دی. باید ویل شي چې د 5 وړو لویو ښارونو آسمان شین دی او اوسیدونکي پیتاوي لري. کابل کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3، هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 2، کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3، مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 1، او جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15.
له ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې وغندلې چې وایي د پارلمان د پلور او پیر په ډګر بدل شوی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه او په خپل ټاکلي وخت بیا پیل شي او د پکتیا والي په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبینو د لست د چمتو کولو خبر ورکوي.
تر اوسه پورې په لست پخوا هم پخوا کلونو کې هم ترتیب شوی والی په دې لست باندې زما په اند عملي اقدام نه دی شوی.
را سره اوسئ په دې خبرې مجله کې نور موضوعات هم لرو. دا ازادي راډیو ده. په مکړې د خبرونې لمړی موضوع ته ولسی جرګې د لمړی میرمنې بی بی ګل رولا غنی ورستۍ څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون وښود. میرمن غنی د پنځشنبه په ورځ لازادي راډیو سره په یو تازه ځانګړې مرکه کې تور ولګاو چې ولسی جرګه د رایو د پلور او پیر په ډګر بدله شوې ده. د ولسی جرګې غړو نن په خپل غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپل دا ادعا ثابته کړي او که نشي کولای چې ثابته یې کړي نو د جرګې لغړو د بخنه وغواړي. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولوي. تر آزاد بحث او په دیاړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړي او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د خغری رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق تری هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی. تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند، نو ځکه ولسی جرګې اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤوله کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو ګواښ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې به د لومړۍ میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړۍ میرمن بیبی ګل رولاغنی د تیرې پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته د رایو د ورکولو لپاره راټول شول، دوی د ډېرې ټیټې سویه چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوې ده.
میرمن غنی په دې ځانګړي مرکه کې دغه شان ویلی وو که ولسی جرګه وغواړي او که ونه غواړي، د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو ته رد شوي نوماند وزیران به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میررحمان رحماني وویل چې رد شوي نوماند وزیران د قانون له مخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوري ریاست ډېر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوري شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 15 نوماند وزیرانو له ډلې 20 ته د باور رایه ورکړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه په خپل ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلی سعادتی که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډېر متفاوت بللي، خو زیاتوي چې په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي یو غړی امین واحدي د راتلونکي پړاو خبرې له ننګونو ډکې بولي. د ازادي راډیو خبريال امید ظاهر مل کابل راپور راکوي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکي پړاو خبرې د مرغومي تر 15 نیټې د دواړو لوریو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاري چې د خبرو بیا پایل ته لیوالتیا ډېره ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې دا خبرې په خپل ټاکل شوي وخت بیا پایل شي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځنډېږي، ځکه په خبرو کې ځنډ د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له زیان سره مخ کوي. ښاغلی سعادتی چې د ښې حکومتوالۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو ترمنځ مطرح شوي نظریات ډېر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پای لپاره مهم وباله.
هیڅ یو لوری نمو کیانی د مصالحې عالی شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوری نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانه د خبرو بیا پیل د ټاکل شوی مودي ان یو ورځ هم روسته نه کړی.
تیرونی د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا پاړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ ل سپارلو وروسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یو شتوره زول لپاره د نورو سلام مشورو په خاطر وزنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل لننګونو ټک بولی. امین واحدی وایي دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منځپانګه ده راوت سرخي. خغلی واحدی اوربند او دراتونکو نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو لننګونکو موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پای ته ورسوو، تاوتریخوالی له منځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابره وي.
امین واحدی وایي طالبان د دې دوه موضوعاتو په اړه جلا لیدلوری لري او آن دوی ته په سپارل شوې اجنډا کې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. ښاغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم له خپل امارات نه دي تیر شوي او په یو ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډېره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکلید. امید زهیرمل، ازادي رادیو کابل.
پینځه کلنه زهره د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک پر موټرو د یکشنبه ورځې د حمله تر ټولو کوچنی قرباني ده. د زهرې کورنۍ وای هغه ل خپل کورنۍ سره د سهارنۍ په خوړو بوخته و چې د کور مخې ته چودنه وشوه او د شیشو ټوټې غاړې ته وروالوته.
سنا اولاد د خپل پنځه کلنې وررې د وژل کېدو له امله اوښکې تویوي.
د چاودنې غږ شو، د مور په لور مې منډه کړه. هغه ښه وه، زهره یې د نیکه په کوټه کې وه. کله چې مې بلې کوټې ته منډه کړه، ګورم چې هغه یې د مور په غېږ کې وه او له غاړې یې وینې بهېدې. زر مو روغتون ته یوړه خو زما په غېږ کې یې سا ورکړه.
پنځه کلنه زهره پرون په کابل کې د ولسي جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټرو د حملې تر ټولو کوچنۍ قرباني ده. چاودنه د دغې کورنۍ د کور مخې ته شوې. هغه مهال دوی د سهارنۍ په خوړلو بوخت وو. دوی وایي د چاودنې شدت په دیهات کې و چې آن د کور ټولې کړکۍ او دروازې ویجاړې شوې او د دغې کورنۍ شپږ تنه نور غړي ټپیان شوي دي. د دغې کورنۍ بل غړی عبدالهادي وایي له امنیتي چارواکو او حکومت نه د امنیت د ټینګښت په برخه کې نهیلي شوي دي.
بل انتقاد داریم بخاطر که دای دنیا فکر نکنم د افغانستان
موږ له دې حکومت نه هیڅ ډول وخت نه لرو. هر ورځ د لاس ور کولو در تجربه کوو، نه له اشرف غنی او نه هم له عبدالله صالح. تر قیامت پورې به خدای دغه پټونو له عملونو غاچ وخت.
د پنځه کلنې زهرې په ګډون لستنه نور هم په دغه پیښه کې وژل شول. ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. حمدالله چې د دغه پیښې شاهد ووایي څو تنه همکاران یې د پیښې ځای ته څیرمه سیمو کې اوسیږي او په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي.
چاودنه زخته شدیده وه. زما موټر شدیدا ټکان وخوړ. راغلم هغه بلاک ته چې زما یو شمیر همکاران پکې اوسیږي چې د دغې چاودنې له امله ټپیان شول.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه په پرونۍ پیښه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د دوه پنځوسو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. د دغه جرګې مشر میررحمان رحماني وایي امنیتي مسؤلین د ناامنیو او د ترهګریزو حملو د زیاتېدو له امله باید خلکو ته ځواب ورکړي.
د ترهګریزو حملو شدت د امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلې. هغو کسانو چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ژمنې کړې وې د ولس کور ته څه ځواب لري؟ د کورني امنیت کمیسیون ته دنده سپارل کېږي چې امنیتي چارواکي دي د وروستیو پیښو په اړه استجواب کړي او دا موضوع دي په جدي ډول وڅاري.
تر دې دمه هیڅ یوې ډلې د دغه پیښې پړه نه ده منلې، خو له یوې میاشتې را په دېخوا په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې او د غشن حملې زیاتې شوې دي.
د احسان آریان راپور مو اورېده د پنځه کلنې زهرې د وژل کېدو په اړه. همدا شېبه مو خبر ترلاسه کړ چې په غزنی کې یو خبریال وژل شوی دی. رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې پنهښه شوی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شېبه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په مستقیمه اړیکه را سره دی. تاثیر صاحب، د راپور جزئیات څه دي؟
ډېره مننه. نن مازدیګر شاوخوا پنځه بجې د غزنی ولایت په مرکز کې یو خبریال په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. رحمت الله نیکزاد دی په غزنی کې د خبریالانو د اتحادیې رئیس و او تر څنګ یې دی په ځینو رسنیو کې کم کار کړی و. په وروستیو کې د الجزیرې راډیو سره کار کاوه. رحمت الله نیکزاد تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دی به څه ډول وزل سوی یا چا وزلی دی او تر اوسه پورې د کومې پیژ وسلوالې ډلې هم د ده د وژلو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. خو کله چې ما له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړې نو هغوی د ده پیښه چې کومه ده هغه یې رد کړې ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی ولایت کې د یو جرنالیست رحمت الله نیکزاد د وژل کېدو په اړه یې جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له دې کبله چې تېره شپه یې د کابل ښار باغ بالا او انټرکانټینټال هوټل ته د غځېدلو لارو لارې بندې کړې وې. له دې کبله یې له کابل ښاریانو نه بخښنه وغوښته. تېره ورځ د کنټیننټال هوټل کې د ښاغلي صالح د زوی واده و او له دې کبله د څو ساعتونو لپاره د هوټل ته څیرمه ټولې لارې بندې وې. ښاغلي صالح د بخښنې تر څنګ ویلي چې هیڅ یو امنیتي ارګان ته لارښوونه د نه وکړې چې واټونه بند کړي.
سخت امنیتی تدابیر، تنگ سړکونه، د ټرافیکی قوانینو نه مراتول او د وټونو بندول د کابل خاریانو هر ورځنۍ ستونزه ده. د امنیتی چارواکو تګ او راتګ او د غشان په دوی پوری اړوند مراسمو محفلونو ته د امنیتی تدابیرو نیولو دا ستونزه لا زیاته کړې ده. تازه تیر ورځ مازیګر د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د زوی د واده د مراسمو لامل دغه هوټل او بالاباغ سیمې ته غزیدلي واټونه تړلي وو او خلک د ډیر وخت لپاره د سرکونو په سر په خپلو موټرو کې پاتې شول. دغه چارې د ښاغلي صالح پر وړاندې ګڼې نیوکې راوپارولې. هغه څوک چې خپله یې په دې وروستیو کې د کابل ښار د لارو بندېدو د کمولو لپاره د پلان جوړونې مسؤلیت اخیستی. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو د دغو لارو بندېدو عکسونه خپره کړي او ویلي دي چې څنګه دغه لار بندې رامنځته شوي. خو ښاغلي صالح پر خپله فیسبوک پاڼه د دې ټینګار تر څنګ چې د لارو د تړلو لپاره هیڅ چاته لارښوونه نه وکړي له خلکو له دې عمله بخنه هم غوښتې ده. هغه لیکلي چې بالاباغ واټ هیڅ کله هم صاف او خلاص نه و او زیاته کړې ده چې ښایي د لوړپوړو میلمنو تګ راتګ د لارو د بندېدو لامل شوی وي. خدای وازی د تیر شپې ستونزه نه ده. کابل خاریان وای کله هم چې دولتي چارواکي ل یو ځای بل ځای ته ځي د امنیتی تدابیرو لامل لارې ورته تړل کیږي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکي وای
پرشتایم د کابل اوسیدونکي د لارو بندښت نه یوازې د ورځې لخوا بلکې د شپې لخوا هم خلکو ته یو لوی خنډ شوی دی. خار کې ټولې چارایانې بې نظمه شوې دي او ډېر د لارو بندښت هم بیخي ډېره زیاته شوې. کله چې موږ غواړو له کور نه کوم بل ته لاړ شو ساعتونه تیریږي تر څو چې موږ خپل هدف ته ورسیږو.
لارې د بندېدو په خاطر باندې ډېر یو قوي او عمده مشکل دی چې تقریبا موږ دې سره مخامخ سو په کابل کې موږ ډیر وخت یې ژوند کوو. هر کال همدغه مشکل جوړ شوی دی دولت دفانه چې دا اصلا د کومه رحر ورته پیدا کیږي زنه به اجدا څنګه مشکل دی.
کابل خاریانو په دیړه په وار وار دا انتقادونه کړي خو خای په کابل خار کې د نفوسو او د غشان د موټرو زیاتوالی چې لاملې د کابل خار سرکونه بندیږي نور هغه لاملونه وی چې د غستونزې لا زیاته کړي ده.
لکابل د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د پکتیا ځای چارواکی وای د دولتي ځمکو د غصبینو لیست چمتو کړی او د دې ځمکو د بیرته راګرځولو هلې ځلې زیاتې کړې دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي کله یوې خوا د غصبینو د لیست برابرول او د غصب شویو ځمکو راګرځول ښه ګام بولي، مګر په عین حال کې وایي څو چې عملي ګامونه پورته نشي ځایي اداره به په دې کار بریالی نشي. احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې څه باندې 14 جریبه غصب شوې ځمکه تشخیص کړې او د راګرځولو لپاره یې ځنګړې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ځمکو د غاصبینو لیست هم ترتیب کړي.
تر اوسه پورې 14 یو سلو نه اویا جریبه ځمکه غصب شوې ده چې د هغې جملې څخه 4000 جریبه ځمکه راګرځول شوې ده. موږ د 440 غاصبینو لیست ترتیب کړی دی او په نورو باندې کار روان دی.
د پکتیا ولی ونویل چې په دې لیست کې په مشخصه توګه کوم کسان شامل دي خو زیاته کړه چې ډېر ژر به عدلي او قضایي تعقیب پیل شي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي هغه کسان چې په دې ولایت کې د ځمکو په غصب تورن دي د زر او زور خواندان دي او په دولت کې ملاتړ لري. د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان احدی د دولت د وروستي اعلان هرکلی کوي خو وایي باوري نه ده چې دولت عدلي او قضایي ادارو ته د ځمکو د لویو غصبانو پر احکلو وتوانېږي.
په دې کې خلک شته چې هغه دولتي موقفو کې کار کوي او ځنه محکمې بیزونه بلري، بعضې به نور ټیټ رتبه خلک یا عادي خلک پکې وي. نو تر اوسه پورې په لیست پخوا هم پخوا کلونو کې هم ترتیب شوی ولی په دې لیست باندې زما په اند عملي اقدام نه دی شوی.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي مني چې جګړو او ناامنۍ د غصبینو په وړاندې مبارزه پیکه کړې خو ټینګار کوي چې دا کار ممکن دی.
غصب شو زمکو دی را گرزولو لپاره منگا ظرفیت لرو دی زمکوالای دی تنظیم دی قانون پرنا کی عدلی و قضای ارگانون کولای سی چه غصب شو زمکی راو گرزوی. البته پکتیا کی دا به یو څه په اوږدمهال کې ستونزمن وي، ځکه چې اکثره خلک د خپلو ځمکو قوالی او سندونه نه لري.
په پکتیا کې د غصب شوي ځمکو د خلاصون لپاره په داسې مهال د ټاکل شوې کمیټې لخوا د غصبینو لیست برابرېږي چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو غصب د دې سبب شوی چې د ځینو لویو ښارګوټو او رغنیزو پروژو د عملي کېدو مخه ډپ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندز چارواکی وایي د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل. په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو، بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور کوي.
د کندز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی. د دې شرکت رئیس ذبیح الله زاهد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوي هوکړې له مخې کندز ته 15 پایه د غوړیو د تولید نوي ماشینونه را انتقال شوي.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د 2 ټنه غوړیو پروسس ظرفیت لري. په مجموع کې 15 پایه ماشینه په سلیری ساتو کې 10 ټنه غوړي د پروسس ظرفیت لري او د نصبولو چارې جریان لري. د زربدا چارې تکمیلی سي او بیا به افتتاح ته آماده وي.
نوموړی وایي دا ماشینونه د پنبه دانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشین حالا سیدی هر نوع تیلی دانه پروسسوی لکه کنزل، چگت، زغر، شرشم، افتاب پرست دانه دی پروسس برکیا لاری. او یو ماشین پده که لکه ویژه ماشین ده سی کولیسی سیادانه، بادام، پسته، یعنی طبی دانه هم پروسس.
پا کندس که خلق دی سپینزر شرکت بیرت فعالی دو تا خواه دی. 15 کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښې اغېزې کوي.
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندز ولایت د امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي. او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي.
د سپینزر شرکت رئیس وایي له کورونا جګړو مخکې دې شرکت هر کال کاروانګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همداراز هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1,500,000 کلچې صابونونه، مقطري اوبه، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجري لمریز کال کې جوړ شوی، خو د کورونا جګړې له کبله دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعالې شوي. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. افغان حکومت په 13 لسیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعال کړي. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعال کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او د هم د خبرونې ورستای راپور. استرالیایي څېړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندنې لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. د دوی په وینا مصنوعي ذهانت هغه میکروبونه پیژندلی شي چې د درملو پر وړاندې مقاومت لري. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
مصنوعي ذهانت چې نن سبا یې په اړه ډېرې خبرې کېږي، په ډېرو برخو کې کارول کېږي. په انټرنیټ کې د خلکو تمایل یا لیوالتیا معلوموي او پر هغه اساس د انټرنیټ کاروونکو ته اعلانونه شي، خو له دې سیستم څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي. په استرالیا کې تازه د خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی دی. د دغه هیواد څېړونکي وایي د مصنوعي ذهانت په وسیله د سوپر بګ په نوم خطرناک میکروبونه پیژني. سوپر باگ میکروبونه د انټي بایوټیک په وړاندې مقاومت لري او انسانانو ته داسې خطرناکې ناروغۍ لېږدولی شي چې درملنه یې اسانه نه وي. د چیرونکو په وینا هر کال تر 2000 ډیر کسان په نړۍ کې د سوپر بګ په وجه د ناروغۍ له کبله مړ کیږي او اټکل کیږي چې تر 2025 پورې به د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر په کال کې نږدې 10 میلیونو ته ورسیږي. خو د استرالیا د فدرالي حکومت په 3.4 میلیون ډالر بودیجه د الفرد په نوم د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس یو نوی سیستم جوړ شوی چې د میکروبونو جنیټیکي معلومات او د درملیزو څارنو الکترونیکه ډاټا څیړي، د میکروبونو مقاومت ارزوي او په نهایت کې خطرناک سوپر